السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي د ازادي د رادیو دا خبرونه زه رضوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم پرونه خبرونه کې اوري چې د 203 تندل قنوردو مسؤلان په جنوب ختیځ حوزه کې د بهرنیو جنگلوی د موجودیت او د یو شمیر د نیولو خبره کوي په افغانستان کې د پاکستان د پارلمان دی او با صلاحیت پلاوی د سفر موضوع هم سیړو چې ټاکل شوی ده له افغان مقاماتو سره د دوه اړخیزو مسئلو په اړه خبرې وکړي تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او ری خو له هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهري وړاندې کوي
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی په کابل کې د افغانستان پاکستان او غوث ملاتړ ماموریت پاوست ترمنځ درې اړخیزه غونډه جوړه شوه د ننګرهار د والی ویاند وای د دې ولایت په خوګرنۍ ولسوالیو کې د داعش ډلې د ځپلو په هدف پیل شوي عملیاتو کې د دې ډلې لسګونو غړو ته مرګ ژوبله وشته او د امریکا دفاع وزیر د ایران په وړاندې د چلند په اړه پر ډیپلوماتیکو هڅو ټینګار کوي د خبرونو تفصیل په کابل کې د افغانستان پاکستان او غوث ملاتړ ماموریت پاوت ترمنځ نن درې اړخیزه غونډه جوړه شوه د ډیورنډ کرښې دوړو خو پورې تړلې مسایل د تروریزم پر وړاندې مبارزه او په همدې برخه کې همکاري د دې غونډې اصلي اجنډا ده د افغانستان دفاع وزارت وایي دغه درې اړخیزه ناسته د افغانستان د دفاع وزارت د اپریسیون د رئیس له پاکستانه د راغلي پلاوي چې مشري یې د هغه هیواد د دفاع وزارت اپریسیون رئیس کوي او د غوث ملاتړ ماموریت ترمنځ نن شنبه په کابل کې روانه ده د افغانستان د دفاع وزارت وایي دولت وزیري نن ازادي راډیو ته ویل چې دا نسته د پخوانیو ناستو په دوام ده په ترڅ کې به یې د ډیورنډ کرښې دوړو غړو ته د موجودو مسایلو په اړه خبرې وسي او دی وایي هڅه کیږي چې د کرښې په اوږدو کې د همغږۍ مرکزونه چې پخوا موجودو بیا جوړ شي که څه هم ښاغلي وزیر په دې غونډه کې د مطرح شویو موضوعاتو په اړه ډیر جزئیات ورنکړل خو له دې وړاندې په ورته غونډو کې د ډیورنډ کرښې دوړو غړو ته د امنیتي او پر دې کرښه د توریستانو د تګ راتګ د مخنیوي مسایل شامل وو د ننګرهار د والی ویاند وای د دی ولایت په خوګرنۍ ولسوالۍ کې د داعش ډلې د ځپلو په هدف پیل شوي عملیاتو کې د دې ډلې لسګونو غړو ته مرګ ژوبله وشته ده اته ولا خوګرنۍ نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغان او بهرنیو ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې 15 واړه کلي هم د داعش له حضور پاک شوي خو سیمه لا بشپړ ډول د داعش ډلې له حضور نه د پاک شوي شغله خوګرنۍ وای
نتیرو څلور ورځې راځي د خپلنو ولسالۍ پر بوتاتو چې د عزتلو په موخه عملیات پیل شوي دي ټول کورنۍ ګرد او کورته کې حضور لري د ډاکټر پنځهوایي برتونو کې موږ د کورنۍ ځواکونو تر څنګ بهرنۍ ځواکونه هم راسته کوي د دې عملیات پر مهال تر اوسه پورې لږونه د عیش وسلوالو ته شوي دي د دوی ډیرې غړې ته پیل شوي هم دي د دې د صدونو هم په سیمه کې پاتې وو یو عملیات لا هم په پرېټوب تر دوام لري
د خوګرنۍ د معلوماتو لمخې تر د ترسرسو عملیاتو پاترت کې د وسایتو زد ماینونه هم کشف او المنت ورل سوي دي خو د شوسلولو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې د سرپل چارواکي وايي په تیرو څلور وشتو ساعتونو کې په دغه ولایت کې له درې لورو جګړې او نشته روان دي د سرپل د والی ویان زبیولا امانی زده رادیو ته ویل چې افغان امنیتي ځواکونو په دې نشته کې ډیر لس وسوال مخالفین او وژل دي او شپږ نورې ټپيان کړې دي
استقامت شرق مرکز ولایت بعد از 3 ساعت درگیری اینا مجبور به عقب نشینی شدند روز گذشته بالای برخی از مناطق ولسوالی گوسفندی ما هم دشمن حمله کردند که مجبور به عقب نشینی شدند و به همین ترتیب هم اکنون هم ما در منطقه تبر ولسوالی سنجارک درگیری داریم بین نیروهای امنیتی و دشمن
د سرپل د والی ویان په خبره افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه تلفات نه لري شغله امنیت زیاتوي اوس مهال د سرپل په نورو سیمو کې جګړه پای ته رسیدلې خو یوازې د سنچارک ولسوالۍ په تعبیر سیمه کې پوځي عملیات دوام لري نو موري وای په دې سیمه کې د بې ځای سو خلکو وضعیت خراب دی د بلخ ولایت نږدې ځینې باوري سرچینې وایي پراته محمد نور له خپل دندې د استعفا په اړه فشارونه زیات شوی دي د خې سرچینې چې د نوم له شډولې ډډه کړې ازادي رادیو ته وویل چې له همدې کبله د بلخ ولایت ورځ د جمعیت اسلامي ګوند له غړو سره حمله تللې دي د جمعیت اسلامي ګوند وایي چې اته محمد نور له دوی سره په خبرو کې ویلي چې په اوس کې خپل دند نه پرېږدي دغه ګوند وایي واقف حاکمي
پاسخشیست که قطعا در این شرایط کنار نخواهد رفت.
دی وی ده هغوی زواب منفی و وی ویل چه پوسنوی شرایطو که خپل دنده په هیڅ وجه نه پریږدی، خود استعفا مسئله دی و حق په توګه پر خپل ځای ده.
د وتر دی مهاله د افغانستان مهم خبرونه وسم څو سیمه ایزاو نړیوال خبرونه لرو. زموږ شغله ازادي راډیو ری د امریکا د فوزیر د ایران په وړاندې د چلن پاړه پر ډیپلوماټیکو هڅو ټینګار کوي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د پنځم په پرس په واشنگټن کې خبري غونډې ته ویل چې داسې دقیق شواهد لري چې شی تهران د یمن یاغیانو ته وسلې ورکوي. د امریکا د فوزیر جیمات استیر ورس په پینټاګون کې خبريالانو ته ویل چې دا شواهد به د واشنگټن لوري په ځی خبرګون و نه پاروي. د جماعت اس په خبره د دغه ډیپلوماټیکو هڅو یو برخه ده چې نړۍ د ایران په نیت پوکړي. او یو ایرانی ولسم له کاناډای د ایران پر وړاندې د امریکا د بندیزونو د سرغړونې په تور په دو دیشو میاشتو حبس محکوم سو. د امریکا ترنولان وای علي صوفي چې دوه تابعته دی په دې توراندې چې د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ موده کې پوځي توګه له امریکا څخه ایران ته لکم قانوني جواز پراته وړل. د خبرونو پای
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونو مول ازادي راډیو اوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدل چې د 203 تندر قول اردو مسؤلان په جنوب ختیځ حوزه کې د بهرنیو جنگیالیو د موجودیت او د فعالیت خبره کوي. د روانه خبرونه په ترڅ کې اوریدل چې د بلخ د والد استعفا په خاطر په عطا محمد نور فشارونه زیات شوي، خو جماعت ګنوي چې نوموړی په اوس وخت کې دندې پرېښودو ته چمتو نه دی.
پاسخ شیست که قطعا در این شرایط کنار نخواهد رفت، اما بحث استعفا به عنوان یک حق همیشه به عنوان یک مسئله باز و مفتوح باقی خواهد ماند.
دفاع وزارت د وزارت د ویان د مرستیال هغه څرګندونې لفظي تېروتنه وګڼله چې ویلي دي د روسیې الوتکو ځای امریکایي الوتکې نیسي.
منګه روسي هليكوپټر په هوایي پاوس کې لرو دي، هغه نه استفاده کوو. د امریکایي هليكوپټر او نورو الوتکو ترڅنګ د روسي هليكوپټر نه هم منګه ته پورته کوو.
د پارلمان یو باصلاحیته لرودبه پلاوی د پاکستان د پارلمان یو باصلاحیته پلاوی داونه د افغان ولسمشر او جری رئیس د ملي شورا د دوړ جرګولو مشرانو په خاني ولسمشر حامد کرزي سره ویني. د نور ریپورتونو سربیره د سوریه د وضعیت په اړه هم اوري، او د خبرونه په دوهمه برخه کې حقیقت څه دی او تاند څنګه ونیس پروګرامونه خبريږي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د مخام ترو بجو پورې اوریدل شي. د 203 تندر قول اردو مسؤلان په جنوب ختیځ حوزه کې د بهرنیو جنگیالیو د موجودیت او فعالیت خبره کوي. د دې قول اردو قومندان شورګل ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل چې دغه بهرنی وسلوال له شواهدو او اسنادو سره نیول شوی دی. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون یو شمیر غړي بیا په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د فعالیت پر پراخېدو اندېښنه څرګندوي. محمد حدیث پردیس او په دې اړه جزئیات.
د 203 تندر قول اردو مسولین وایي د طالبانو حقانی شبکې او القاعده ډلې ترڅنګ بهرني جنگیالي هم په جنوب ختیځو ولایتونو کې ګواښونه کوي. د قول اردو قومندان شورګل ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې پاکستانی، ازبکي، چچنیایي او د ځینو نورو هیوادونو جنگیالي په یادو سیمو کې شته چې یو شمیر نیول شوی هم دي. نو موړه په دې اړه وایي
ما سره سند شته ده په تیر هفته کې مونږ په لوګر ولایت کې حاضر شولې لاستنه د چچنایانو اتباو چې مونږ نیولې دي او مونږ سره اسیر او دا مونږ عدلي او قضایي ارګانو ته تسلیم کړې دي. خو مونږ خو پاکستانیان دلته چې شواهد لرو مثبت چچنایي او دا خلک خو مونږ دولت ته تسلیم کړې دي.
د نوموړي په خبره یاد جنگیلیان کابل ته څیرمه د لوګر ولایت کې فعالیت لري. افغان حکومت هم تل ویلي چې افغانستان د جګړې په ډګر کې له شاوخوا شلو کورنیو او بهرنیو تروریستي ډلو سره مخ دی. له دې وړاندې په شمال کې د شاهین قول اردو مسؤلینو هم په شمال زون کې د داعش ډلې په لیکو کې د بهرنیو په ځانګړي ډول د منځنۍ اسیا د اتباعو په اړه ویلي وو. د جوزجان د درزاب ولسوال هم په دې وروستیو کې ویلي چې په دغه ولسوالۍ کې د دوو ښځو په ګډون 12 الجزایري او 4 فرانسویان لیدل شوي دي. داعش د القاعده شبکه حقانی شبکه د طالبانو تحریک د ازبکستان اسلامی جنبش لشکری طیبه لشکری جنگوی چچنی جنگیلی هغه تروریستی ډلې دي چې په افغانستان کې فعالیت کوي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون یو شمیر غړي په افغانستان کې د بهرنیو جنگیالیو د فعالیت پراخیدل د اندېښنې وړ بولي او پر وړاندې د حکومت د جدي مبارزې غوښتنه کوي. دغه کمیسیون غړي شکیبا هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
خب اگر اینجا اگر داعش است، اگر گروه های دیگه تروریستی بودن داخل افغانستان شدن، اون موضوع جداگانه
عدیق که داعش او یا بهرنی جنگیلی دلتا حضور لری دا بل بحث دی. خب باید پولی مو تینگی او دا دوی دا تگ را تگ مخمو نیولای وی چل بدا مرغا داغ کار ندهی شوی
کار صورت نگرفته.
میرمن هاشمی وی که پا افغانستان که دا بهرنی جنگیلیو دا موجودیت و فعالیت مسئله جدی و ننیول شی او پر وران دی ریختین مبارزه و نیشی خواهی داغ هواد دا تروریستی دلو په مرکز بدل شي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او راي ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د افغانستان د بلخ د والی محمد عطا محمد نور د استعفا لپاره پر نوموړي فشارونه زیات شوي دي. خو په عین وخت کې د جمعیت ګوند وایي چې د جمعیت له پلاوي سره ښاغلي عطا نور په خپلو خبرو کې ویلي دي چې هغه په اوسني وخت کې استعفا کولو ته چمتو نه دی. په دې اړه نور جزئیات د حدیث پردیس پر رپورټ کې اورو.
د بلخ والی ته یوې نږدې باوري سرچینې ویلي پاته محمد نور د بلخ له ولایته د استعفا له امله فشارونه زیات شوي دي. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یاد شي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له همدې امله د بلخ والی د جمعیت ګوند له مشرانو سره خبرې پیل کړې دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې د جمعې په ورځ د صلاح الدین رباني په ګډون د افغانستان له بېلابېلو سیمو د جمعیت ګوند مشرانو له ښاغلي نور سره ناسته لرله. د جمعیت اسلامي ګوند هم مني چې د جمعې په ورځ تا محمد نور سره د روسیو سیاسي مسایلو په اړه مهمه ناسته لرله. دغه ګونویان واقف حکیمی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته د پښتني په جواب کې چې د بلخ والی بل خپل دند استعفا وکړي او کنه داسې ویل
در این شرایط
نور نخواهد را. دوی د هغوی جواب منفی وی ویل چې په اوسنیو شرایطو کې خپل دند په هیڅ وجه نه پریږدي. خو د استعفا مسله دی او حق په توګه پر خپل ځای ده. کڅام خغلی نور سکل د نوروز په جشن کې ویلیو چې د خپل استعفا په اړه ډیر ژر فکر وکړي. خو اوس جمعیت اسلامي ګوند وایي چې نوموړی به خپل دندې ته دوام ورکړي. عطا محمد نور د جمعیت اسلامي ګوند اجرایوي رئیس دی. د یادونې ده چې د جمهوري ریاست او د بلخ والی ترمنځ اړیکې وروسته تر هغې ترینګلې شوې چې تیر کال د دواړو لورو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. خغلی نور ویلیو چې دی غواړي د جمعیت ګوند په استازیتوب له حکومت سره خبرې وکړي. د افغانستان جمهوري ریاست که څه هم په دې اړه چې په خغلی نور د بلخ له ولایته د استعفا له امله فشارونه زیات شوي څه نه وایي، خو د دولتي مامورینو لرې کول او بدلول عادي امر ګڼي. د جمهوري ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي
تغییر و تبدیلی در
مامورین دی وی په دولتي مامورینو کې تغییر او تبدیلی یو عادي امر دی او موږ تمه لرو چې یو عادي مسلې ته سیاسي او حیثیتي جنبه ورنکړل شي. د سیاسي چارو کارپوه رفیع الله کاکړ بیا وایي دا سمه ده چې د دولتي مامورینو لرې کول او بدلول یو عادي امر دی، خو حکومت په ځینو مواردو کې دوګونی چلند کوي چې د مسلې د قانون حاکمیت تر پوښتنې لاندې راوستی. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
حدیث پردیس په راپور کې مو اوریدل چې د بلخ پر والی عطا محمد نور د استعفا لپاره فشارونه زیات شوي دي، خو نوموړي ویلي دي چې د په اوس وخت کې خپلې دندې پرېښودو ته چمتو نه دی.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان دفاع وزارت ازادي رادیو سره د دې وزارت د ویاند مرستیال هغه څرګندونې لفظي تیروتنه وګڼل چې ویلي دي د روسیې الوتکو ځای اوس امریکایي الوتکې نیسي. د دفاع وزارت ویاند دولت وزیري د شنبې پر ورځ ازادي رادیو ته ویل دوی روسي او امریکایي الوتکو دواړو قسمو ته اړتیا لري او ورنه به ګټه واخلي. خو د نوموړي په خبره د روسیې الوتکو د پرزو او ورکشاپ په برخه کې ستونزې موجود دي چې افغان حکومت د هواري هڅه کوي. تر دې مخکې د دفاع د وزارت مرسیال وین محمد رادمن شازادی رادیو سره په خبره کې ویلي چې د دې وروسته دفاع وزارت له روسي وسلو او الوتکو کار نه اخلي. له ښاغلي وزیر سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې ورنه دفاع د وزارت د دې پریکړې پر پوښتنه کړې.
اصلا د ښاغلي رادمنش له خوا یو لفظي اشتباه رامنځته شوې ده، کاملا دا داسې نه ده. اصلا خبره دا ده چې موږ روسي هلیکوپټرې په هوایي پوځ کې لرو، د هغوی نه استفاده کوو، هغه د معاربې د صف نه نه وباسو، د امریکایي هلیکوپټرو او نورو الوتکو تر څنګ د روسي هلیکوپټرو نه هم موږ ګټه پورته کوو. ډېرې مؤثرې دي او داسې کوم کار هم نشته دی چې هغه هلیکوپټرې موږ د معاربې د صف نه یا د هوایي پوځ نه لرې کړو. سره مسله دا ده چې موږ د هغوی د پرزو او ورکشاپ په هکله مشکلات لرو. موږ کوښښ کوو د افغانستان دولت، حکومت، دفاع وزارت په دې باندې بوخت دی تر څو چې موږ دا د پرزو مشکلې حل کړو، د ورکشاپ مشکلې حل کړو، چې موږ وکولای شو د هغې هلیکوپټرونه په ښه شکل باندې ګټه پورته کړو. نو د ښاغلي رادمنش خبرې اصلا یو لفظي اشتباه ده، اصلا داسې حقیقت نه لري.
بله وزیر صاحب، تاسو په نظر باندې کمې ویخې د دروس پرې تمامې شوې دي د ماربې په ټګر کې روسي هلیکوپټر او امریکایي هلیکوپټر کوم چې کار اخته شوی و؟
واړه نو هلیکوپټر زموږ لپاره مؤثر دي. موږ د روسي هلیکوپټرونو څخه څومره چې ضرور ده او اړینه ده موږ ترې نه ګټه پورته کوو، او امریکایي هلیکوپټرونه موږ په ماغه اندازه ګټه پورته کوو. زموږ لپاره اوس واړه ضرور دي، اړینې دي، او د دواړو نو هلیکوپټرونه موږ ګټه پورته کوو په هوایي پوسټ کې.
بله، د هوایي ځواک پرخ کې اوس څومره افغانستان دفاع وزارت افغان ځواکونه بسیا شوي دي او که نور هم لامرسته ضرورت شته دي؟
موږ په هوایي پوسټ کې په درې کالو کې ډیر زیات کار شوی دی. موږ ډیر الوتکې او چورلکې اوس لرو چې هغه که زه تاسو ته ووایم چې موږ می ولس روسي هلیکوپټرې، می 15 روسي هلیکوپټرې لرو، ریزر ټانک بلاک هاک هلیکوپټرې لرو، ایم ډی 500 هلیکوپټرې لرو، ای 29 الوتکې لرو، او پی سی 12 الوتکې لرو، سی 110 الوتکې، سی 208 الوتکې، هندي می 40 ډول هلیکوپټرې. نو دا ټول نه موږ په ډیر شمیر لرو او ډیر کار شوی دی، خو نور کار ته ضرورت دی. دا کار کافی نه دی، باید نور هم مرسته وشي تر څو هوایي پوځ کاملا په پښو باندې ودرېږي.
د دفاع وزارت وان دولت وزیر چې وایي افغان هوایي ځواکونه او ملي اردو لا هم په خپلو قطعاتو کې له روسي وسلو او په خاص ډول روسي هلیکوپټرونو استفاده کوي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د پاکستان د پارلمان یو باصلاحیته هتل وړپوړې پلاوی به دا اونۍ د افغانستان لولسمشر او اجرایي رئیس د ملي شورا د دوړو جرګو له مشرانو او پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي سره وویني. د مشرانو جرګې دوهم مرسیال آصف صدیقي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هیله ده د پاکستانی پلاوی دا سفر د دوړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا په برخه کې اغیزمن تمام شي. د پاکستان رسنیو د ریپورتونو مخې د غپلاوي به د پاکستان د ملي اسمبلی او د پاکستان د مسلم لیگ ګوند د غړي رانا افضل خان په مشرۍ په کابل کې له افغان چارواکو سره خبرې ترسره کړي. خو افغان کارپوهان وایي د پاکستان غیر پوځي پلاوي کوم صلاحیت نه لري او په وینا یې دا ډول سفرونه یوازې د وخت تیرول دي. ناجیه ساپۍ د موضوع زیات وړاندې کوي.
د پاکستان پارلماني پلاوی په داسې حال کې افغانستان ته سفر کړی چې کابل د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې د اسلام آباد نصداقت ته تل د انتقاد ګوته نیولې ده. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه پلاوی چې د جمعې په ورځ کابل ته راغلی، د اونۍ به د افغان ولسمشر، اجرایي رئیس او د ملي شورا د دواړو جرګو له مشرانو سربیره له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره هم وګوري.
دغه راتګ ته موږ لبیک او موږ امیدوار یو، خوشبینه چې کېدی شته د راتګ د افغانستان لپاره مؤثر تمام شي. دوی د پارلمان مشر او سره د پارلمان غړي او د پسنګ د یو نیم سیاسي عذاب مشران، د خاص د صوبه سرحد یو نیم مشران، وګوي پدې کې ګډون لري. د پسنګ کې ملي شورا سره د ملاقات لري، ولسمشر هم ملاقات لري او جناب رئیس اجرائی سره ملاقات لري کې دي کاري صاحب سره هم دوی ملاقاتونه ولري
د پاکستاني رسنیو د ریپورتونو لمخې ټاکل شوی چې د رواني میاشتې په ورسېو کې د افغانستان د ملي شورا لغړیو جوړ یو پلاوی هم پاکستان ته سفر وکړي د مشرانو جرګې دوهم مرستیال بیا د دغه سفر دقیق نیټه نخي خو وای د سفر لوړاندې پلان شوی و چې په وینا یې سو میاشتې مخکې د کابل په زنبق سلور لاري کې تر یوې خونړۍ حمله وروسته وځنډید د یادونه د چا د خبرو اترو د لړې لپولو اخوا نوم ورکړ شوی په 2015 میلادي کال کې پیل شوی او هدف یې د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خکول خودل شوی د پاکستان د پارلمان او سیاسي ګوندونو لغړیو جوړ د غپلاوي سو میاشتې مخکې هم په کابل کې له افغان چارواکو سره په کتنه کې ژمنه کړې و چې له افغانستان سره د پاکستان د بخوانیو ژمنو د عملي کولو لپاره به د پاکستان پر حکومت فشار راوړي خو تر اوسه د غشمنې ایوازې د کاغذ پر مخ پاتې دي نږدې دوه کاله کېږي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي اړیکې ترنګلې دي کابل ادعا کوي چې اسلام آباد ترهګرو ډلو ته خوندي پټنځایونه ورکړي او د سولې د ټینګښت په برخه کې له افغانستان سره مرسته نه کوي هغه ادعا چې د پاکستاني چارواکو لخوا تل رد شوې ده ولسمشر غني هم په ټینګار سره دا خبره کړې چې لومړی به له پاکستان سره سوله کوي او وروسته له وسلوالو طالبانو سره خو له دې ټولو سره سره یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا ډول سفرونه نمایشي دي او نشي کولای چې پاکستان په افغانستان کې خپلو هدفونو ته لرسیدو راوګرځوي د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد پوهان ودیر صافی په دې اړه وایي
چې هر څومره غیر پوځي آیتونه د پاکستان چرایشي یو هم صلاحیت نه لري د یو خبره هم په کرسۍ نه کینی او هر څه چې دلته وایي هغه بس وخت تیرول دي او وخت ضایع کول دي زمونږ او د خپلم صرف پوځي باید دوی د خپل فوجي د فوج د پاکستان باید خپل د مداخلاتو د نظامي نه لاس واخلي
کابل ته د پاکستان د یاد پارلماني پلاوی له سفر سره هم مهاله د نوموړي هیواد یو پوځي پلاوی هم پر یو لړ امنیتي مسایلو د خبرو لپاره کابل ته رسیدلی دی
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio
د افغانستان د شفافیت د څربن ست مندنې خې چې د تیرو کلونو په مقایسه سکل له خاروالیو نه درزیت کچه لوړه شوې ده دغه بنسټ چې د هیواد د نه خارونو خلک د خاروالیو د کارونو په اړه پوښتلي وای د خلکو د رضایت سطح شپږ 50 پسلو کې ده په ورته وخت کې د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره د خاروالیو د کارونو په اړه د خلکو ارزونه مهمه بولي او ټینګار کوي چې د خکار او اصلاحاتو په هدف خاروالان په میاشتنی ریپورت او له خلکو سره په مشورو مکلف ګرځول شوی دي یوسف خان زدران ریپورت برابر کړی
د افغانستان په نوو خارونو کې د شفافیت د څار بنسټ موندنې ښیي چې له خاروالیو نه د خلکو د رضایت کچه شپږ 50 سلنه ده د دغه بنسټ مشر اکرام افضلي چې د شنبې په ورځ د خاروالیو د خدمتونو په اړه د ترسره شوې سروې د وروستي راپور نتیجې له رسنیو سره شریکولي وویل چاریکار لومړی هرات دویم او مزار شریف دریم مقام ګټلی دی دی وایي ګردیز د دغه جدول په اخر کې او د کابل خاروالی چې د تیر کال په پرتله د خلکو 40% ډیر رضایت ترلاسه کړی لا هم په اتم مقام کې ده
د افغانستان په نهه خارونو کې چې کومه سروې تر سره شوې ده د خلکو د رضایت کچه تقریبا 50 سلنه ده او خلکو چې کومې نمرې ورکړې دي مختلفو خدماتو ته دا 50 سلنه ده
د شفافیت د څار بنسټ دغه سروې په کابل جلال آباد هرات مزار شریف کندوز چاریکار کاپیسا بامیانو او ګردیز ښارونو کې کړې ده د خلکو د شکایتونو اوریدل د دوی مشارکت د کثافاتو په ټولولو کې د ښاروالیو پاملرنه اطلاعاتو ته لاسرسی حساب ورکونه او داسې نور هغه موارد دي چې خلکو نه یې په اړه پوښتنې شوې دي د کابل ښاروالۍ چې په درجه بندۍ کې ډېره وروسته راغلې وایي د کابل ښار ګڼې میراثي ستونزې د خلکو لوړې هیلې د زورواکو شتون او ګڼو خنډونو د دوی خدمتونه کمرنګ کړي دي د ښاروالۍ سرپرست عبدالله حبیب زیوی دوی د ښار د وضعیت د ښه کېدو په هدف معیاري او بنسټیز کارونه پیل کړي خو په ورته وخت کې د خدمتونو او پروژو په وړاندې د مافیایي چاپېریال خبره کوي له دې ټولو سره د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي د خلکو د رضایت د کچې د لوړولو په هدف ښاروالان په ګڼو التزامي کارونو مکلف ګرځول شوي دي د یادې ادارې د ښاروالیو مرسیال عبدالباقي پوپل د غونډې ته وویل د خلکو رایو ته درناوی لري او دا کار د ښاروالیو ترمنځ سالم رقابت رامنځته کولی شي
موږ څو اصل چې
د جناب افضلی صاحب څخه اوریدل موږ واقعا هم متوجه کړلو او هم امیدوار کړلو هغه مسلکی تحلیل چې دی کړی دی نو واقعا هغه صلاحیت هغه د نمردهی کارتونه چې هغه سکور کارت وایي چې په اکثرو مملکتو کې رایج شوی دی خو خوشبختانه افغانستان هم دغه مسیر ژر تر ژره واخیستی.
له دې سره خلک وایي د ښاروالیو خدمتونه په ځانګړي ډول د کابل ښاروالۍ فعالیتونه په سیاسي او امنیتي وضعیت اغیز لري او خلکو ته هیلې وربخي. د زلمی په نوم یو صنعتکار ازادي راډیو ته وویل ښاروالۍ که د خلکو د لومړیتوبونو او مشورو له مخې پروژې پلي کړي دا رضایت به لا ډیر شي.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم
لا ازادی راڈیو سره اوسی او ترنو روزر د افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمس ماتیس وایي نه پوهیږي د روسیې پر فضا د روسی او امریکای جنگی الوتکو نږدې کېدل تېروتنه واو که د روسیې د ځینو جنگی الوتکو د پیلوټانو مانورونه. تر دې مخکې د روسیې دفاع وزارت ویلي د دوی پیلوټانو کوم غلط کار نه دی کړی. دا موضوع صالح محمد صالح څېړلې ده.
د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس پرون په دفاع وزارت یا پینټاګان کې په دې اړه خبرلانو ته وویل زه دا مهال تاسو ته نسم ویلی چې دا د الوتکې ستونزه وه خپل سره پیلوټان وه که هغه کسان وه چې هڅه یې کوله ډیر غیر هوشیارانه عمل وکړي. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت ویلي وه د روسیې 225 ډوله جنګي الوتکو د چهارشنبې په ورځ د هغې غیر رسمي بیلوونکې کرښې پر لورې الوتنې وکړې چې د روسیې او امریکا هوایي ځواک سره جلا کوي او دغه روسي الوتکې په خطرناک ډول د امریکا د جنگي الوتکو پر لوري رانږدې سوې. د امریکا د دفاع وزارت په حواله د پیښې پر مهال د امریکا د هوایي ځواک F-22 ډوله جنگي جټ الوتکو د کوم احتمالي میزایل دراتګ د مخنیوي په نیت د خبرداري فیشنګونه وویشتل. خود روسي د دفاع وزارت د پنځمې پر ورځ دا رد کړی چې د دوی پیلوټانو دي کوم غلط کار کړی وي. وی ویل د روسي 215 ډوله جټ الوتکې له غیر رسمي کرښې مخکې نه دي تللي او وزارت ادعا وکړه چې د امریکا جټ الوتکې وروسته له هغې قرار قرار له سیمې ووتلې چې یوه بله روسي جټ الوتکه هغه ځای ته راورسېده. خو د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وویل دا لا څرګنده نه ده چې دا تصادفي پیښه وه یا د ځوانو پیلوټانو بې تجربګي یا هم کوم قصدي عمل و. دفاع وزیر زیاته کړه په الوتنو کې د کمال تمه نه لري خود خطرناکو مانورونو غوښتونکی هم نه دی. د امریکا دفاع وزیر وویل د امریکا متحده ایالاتونه او روسیه لا هم د سوریې پر فضا د دغسې پیښو د مخنیوي لپاره د ټیلیفون خاصه کرښه کاروي. روسیه د 2015 میلادي کال په وروستیو کې په سوریه کې خپل پوځي عملیات پیل کړل.
د متحده ایالاتو ولسمشر یو حکم لاسلیک کړی چې له مخې به یې امریکا یو ځل بیا سپوږمۍ ته خپل خلک واستوي. په دې اړه له اسمت ساروان اورو.
امریکا غواړي چې یو وار بیا سپوږمۍ ته انسان ولیږي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې اړه یو حکم لاسلیک کړی دی. د 1969 میلادي کال د جولای په 20 پر سپوږمۍ د لومړني انسان نیل آرمسترانګ د قدمونو له ایښودو وروسته 15 ځلې نور امریکایان سپوږمۍ ته لاړل. وروستی ځل چې سپوږمۍ ته انسان تللی 1973 میلادي کال و. له دغه کال راوروسته بیا تر ننه څوک سپوږمۍ ته نه دی تللي. په تیرو شاوخوا 15 لسیزو کې انسانانو سپوږمۍ ته د تګ هڅه نه ده کړې. شاید د ډیرو لپاره دا پوښتنه پیدا شي چې ولې په دې موده کې انسانان سپوږمۍ ته نه دي لیږل شوي. د امریکا د کلیفورنیا پوهنتون استاد مایکل ریچ وایي د سپوږمۍ هر ماموریت ډیرو پیسو ته اړتیا لري خو ګټه یې تقریبا هیڅ ده. د متخصصانو په باور د سپوږمۍ د ماموریتونو یوازینۍ ګټه سیاسي او تبلیغاتي ده. په 2004 میلادي کال د امریکا د وخت ولسمشر جورج دبلیو بوش هم سپوږمۍ ته د انسانانو د لیږلو پلان جوړ کړی وو خو د دې لپاره چې پر دې ماموریت 200 میلیون ډالر لګښت راته وځنډول شو. دوی له همدې کبله شک لري چې شاید د لوړ لګښت له کبله د ټرمپ له لورې سپوږمۍ ته تصویب شوی نوی ماموریت هم وځنډول شي.
د خبرونه په دوهمه برخه کې هم مرزی احمد زید تر سپورتي خبرونه هم لري خو اوس له فریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
په کابل کې د افغانستان، پاکستان او غوث ملاتړ ماموریت د پوز ترمنز نن درې اړخیزه غونډه جوړه شوې ده. د ډیورنډ کرښې دواړو خواوو پورې تړلي مسایل، د تروریزم پر وړاندې مبارزه او په همدې برخه کې همکاري د دې غونډې اصلي اجنډا ده. د ننګرهار چارواکي وایي دغه ولایت په خوګرنۍ ولسوالیو کې د داعش ډلې د ځپلو په هدف پیل شویو عملیاتو کې 15 کوچني کلي د داعش له حضوره پاک شوي دي. د دغه ولایت چارواکي وایي چې د عملیات لا هم دوام لري. د سرپل چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په دغه ولایت کې له درېو لورو جګړې او نښتې روانې دي. د چارواکو په خبره په دې نښتو کې 14 وسلوال مخالفین وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د بلخ والی ته نږدې ځینې باوري سرچینې وایي پر عطا محمد نور له خپلې دندې د استعفا په اړه فشارونه زیات شوي دي، خو جمهور ریاست بیا وایي چې د دولتي مامورینو تغییر او تبدیل عادي حکومتي چاره ده. د امریکا دفاع وزیر وایي د سوریې په هوایي حریم کې د امریکا او روسیې د جټ الوتکو نږدېوالی شاید تصادفي نه وي، او د امریکا دفاع وزیر د ایران په وړاندې د چلند په اړه پر ډیپلوماتیکو هڅو ټینګار کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ په تیتن یا لسوریزو سیالۍ کې د افغان لوبغاړو د وړتیاو ستاینه کوي. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې د لسوریزو سیالۍ په لومړي پړاو کې تر دې مهاله چې کوم افغان لوبغاړي لوبېدلي ښه ځلېدلي او په دغو سیالۍ کې د افغانستان ښه استازولي کړې. د ښاغلي هوتک د معلوماتو له مخې په دغو سیالۍ کې وو افغان لوبغاړي اخیستل شوي چې تر دې مهاله پکې 4 افغان لوبغاړو نجیب زدران، نبی ساحل، مجیب زدران او ظاهر خان ته د لوبېدو موقع ورکړل شوی. اصغر سنگزای دولت زدران او گلبودی نائب بیا لا د خپل لوبډلو لپاره نه دی لوبیدلی. تیتن لیگ د کرکټ تر ټولو لند فارمټ سیالی دی چې د تیر پنځمې په ورځ په متحده اماراتو کې د شپږ لوبډلو په ګډون سره پیل شوې دي. د کابل د فورسا لیگ اتلولی د صداقت لوبډلې وګټله. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مسول شمس امینی نن ازادي راډیو ته ویل چې صداقت لوبډلې تیر ورځ 5-2 پر وړاندې فیصل شریف ته ماتې ورکړه. ښاغلی امینی وایي چې دغه لیگ غوره لوبغاړی له صداقت لوبډلې اکبر کاظمی وو چې په دغه لیگ کې ټولټال 12 ګولونه ترسره کړي. د کابل د فورسا لیگ سیالۍ د روان میلادي کال د ډسمبر په لومړۍ نیټه پیل او پرون جمعه پای ته ورسېده. د اسپانیا د لالیګا سیالۍ په لړ کې نن شپه اتلتیکو مادرید له آلوویس سره لوبه کوي. دغه لوبه د اتلتیکو مادرید په کوربتوب د کابل پر وخت د شپې 12 بجې او 15 دقیقې پیلېږي. د لالیګا په بل لوبه کې جیرونا له خطافی سره نن شپه 3 بجې او 10 دقیقې لوبېږي، او د لالیګا د تیر شپې په لوبه کې سیویا او لوونتی لوبه یو دیو پر وړاندې مساوي پای ته ورسوله.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. د برېښنا او د ځمکو کمښت، د صنعتي پارکونو غصب او په دې پارکونو کې بیلابیل ستونزې هغه مسایل دي چې د افغانستان د صنعتکارانو په وړاندې مشکلات پیدا کړي. د دې ترڅنګ د کورنیو تولیداتو خراب کیفیت بل هغه مسله ده چې د حقیقت صدې د دیونې په خبرونه کې پرې غږیږو. نن مو په خبرونه کې د افغانستان د معدن او صنعتکارانو د اتاق رئیس شیرباز کمینزاده میلمه دی. هیله ده د دې خبرونې تر پایه را سره ووسی. کمینزاده صاحب، تاته هرکلی وایو. که پیل لدینه کوچې د صنعتکارانو په وړاندې چې کومې ستونزې موجودې وي، لتی روسو کلونو را پدې خو سمره ورته رسیدګي شوی او سمره حل شوی دي.
ګوره داسې مو افغانستان اول خو تاسو نه مننه کوم، تاسو د رادیو نه مننه کوم. اول خو افغانستان تاسو ګوري چې په ډیر بد حالت کې قرار لري. له بعد مرغه ما په وار وار ویلي چې په تیرو او په یوه نیمه لسیزه کې د افغانستان اقتصاد ته په میلیاردونو ډالر راغلل. له بعد مرغه د دغې پیسو نه موږ په درست شکل په بخش دی کې چې موږ په خپلو پښو روان شو، په دې بخش کې د افغانستان حکومت، د افغانستان دولت دونه هغسې ګټه وانه شوی خستی. صنعت هیڅ نه و رشد ورسره ونه کړو. صنعت چې کوم رشد کړی دا د افغانستان د صنعتکارانو خپل حدسه او هاند دی. ځکه یو مثال زه درته وایم، هیڅ نوع امتیاز په تیرو 15 کلونو کې صنایع د افغانستان ته ورک نکړل شو. حتی بیلانس مو ورکوله، مالیه مو ورکوله، مواد بالمثل مو مثلا مارکیټ آزاد اعلان شو. موږ دی و کمونیستی سیستم نراغلو یو پیشرفته اقتصاد سیستم تا یا اقتصاد بازار سیستم تا دلتا یو ستونز راغل تصدیان از مون خطش میشوله. نو پا دقی که دولت چنگه چه شاید و باید و دوتا جهت ورنه شوی کرای دیده پی نتیجه که چه مشکل راغل پا آخر وقتی کردی صاحب که مون تشخیص وکو تقریبا دریز را پا بی که پسر تا سر دی افغانستان که دی صنعتکاران و پا حیات ساوهند آن دا ایجاد شوه. دلتا کله چه وروس تا دیده نه او حس نوا کمک هم ورسوانه شما در ترد بکن چه 15 صنعتی پابلیکو تا دولتی لمزه که ورکره شوه میاری پارک جور شو نور طول پارک پا شکل بانده ده پولی چرخی صنعتی پارک و صنعتان صنعتکاران پا کار شو ورو 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 پا بیکره جوری کره وروس تا دیده دولت سده ذهنیت پیدا شو اقا ذهنیت هم ده افغانستان صنعتکاران مو ورکا ده زیاد تلاش به نتیجه که دولت هم دیتا کنوینس و آماده که چه دولت هوایی چه وز خود تل تل ده کمکونه خو نشته وز باید صنایوتا تاست توجه مخی کلی و صنایوتا باید تاست توجه و که اغا ممغا و چه ده کرزی صاحب ده حکومت پا آخر که دولت دیتا متوجه شو خپلا رئیس جمهور متوجه شو ده شورا عالی اقتصادی جوره که پا خود که مخ صنعتکارانو تا عضویت را که او بیا مخ پل پیشنهادونه ده سر شریک کرد تا ده نه نپوره چه تقریبا سالور کاله بکیگی پا دقی سالور و کلونو که واقعا ده نظر ور کار شوی تاور دی مثال یول از موانه وی ده صنایو پا مخ که چه ده مخ تا ایجاد شویه وی مخ نشوی که ولی چه ده دقو موانه پا وجود سره مخ مخ که ولار شو پا تاور دی مثال بل مثل تولیدات و تعریفه په بل مثل موږ به خام مواد را وړلم 50% محصول به ورکوو کبم پخه مواد یو شی را وړلم 50% محصول به ورکوو دا اجس شو دا پیشنهاد اول موږ وکړو دولت سپدی کې 300 قلم مواد کارت او پورته تعریف هم جوړه کړه تناسه اجستم که چوالینه مشروبات غیر الکلی و مشروبات غیر الکلی مثلا اوبرت لید پاکستان جوسونه رتل دا یو دم چې کله د کوکولا او د نور کمپنیون ایجاد شوی په دې تعریف هم کسالوي 500% تل ورکا هغه د چې تاسو وزګوري په بخش د مشروبات غیر الکلی کې کاملا د خود کې پایاله تا ورسیدو
کمی زاده سه سنج په زینو برخو کې وی حل شي بي دي په ځنګل ډول په صنعتي پارکونو کې چې کوم ستونزې موجوده وي مثلا د ننګرهار صنعتي پارک ته د کندهار صنعتي پارک ته چې ویل کېدل داسې چې د برېښنا د نشتون لامل ته لزګونی فابریکې په ټپه باندې ولاړې د همدغه ډول د کابل صنعتي پارک ته دی او شمېر نورو ولایتونو صنعتي پارکونه په دغه صنعتي پارکونو کې چې کومې ستونزې وي له تېرو څو کلونو را په دې خوا اوس ورته څومره رسیدګي شوې
ګوره دغه ستونزې په صنعتي پارکو کې متاسفانه ډېره غټه ستونزه چې موږ لرو د برق ستونزه لرو ما مخکې هم تاسو ته ویل چې په ننګرهار کې موږ کاملا کمبود برق لرو هلته د موږ یو پارک د سارشاهي جوړ شو چې متاسفانه چې هغې ته تر اوسه پورې برق نه دی ورغلی سرکونه یې ښه جوړ دي مځکه یې تقسیم شوې برق نشته برق یوه داسې مسله ده چې دا داسې آسان هم نه ده چې موږ وکولی شو په خپله په افغانستان کې برق داسې راو هغه کړی شو په اصطلاح تولید کړی شو اوس دولت لاس په کار شوی ته څو بندونه جوړ کړه او انهار جوړ کړه چې هلته بند چې جوړیږي بیا بانک جانی هغو ته بجټ نه ورکوي داخل د سکتور خصوصي د افغانستان کې دولت افغانستان ته در روپۍ نشته ورسه انها رو بندونه جوړ کو خو پر ترتیب کوشش کو په وارداتی برق باندې اکثر دولت اتکا کړی دا وارداتی برق خواله ایده شو چې وس نو کړه تنه د درونټي برق وو وس د نغلو برق هم لګلګ سدي سروبي د نغلو برق هم ننګرهار ته روان دی یعنی نسبت به سابق سناسد برق غم خوړل شوی اما در نه د وساتل اس میگاوات برق په ننګرهار کې دی خو مخ په ننګرهار کې د اوس کته 50 میگاوات برق هم ورکې په ننګرهار کې کم دی ځکه موږ صنایع دومره رشد کړای په کابل کې هم مادر طرز وکړو چې موږ 100 میگاوات برق په درکالونو کې نشوای چلولای یا زیات بو اوس موږ 100 میگاوات برق یا 90 میگاوات برق تقریبا د اوس عملا په پارکوی صنعتي پولی چرخی کې استعمالو اما دولت نه غوړو چې 100 میگاوات نورم راکو په کندهار کې خو وسیس برق نه دی دا لاینی شروع کړه تر څو غزنی ته ورسی غزنی ته ولور شي کندهار ته الته کوم یو چې لګ برق دی هغه برق بالکل به کیفیت برق دی تنها الته جنریټورونه دی جنریټورو په طریقه باندې موږ پارک صنعتي ته برق ورکوي نو په جنریټر خو صنعت نه چلی
یعنی د برېښنا په برخه کې ستونزه لا پځه پاتې ده
ګوره د برېښنا په برخه کې ستونزه په مزار کې زموږ نسبتا حل ده هرات کې حال ده په کابل کې په نسبی شکل حال ده نیمه حال ده نیمه نه ده حال یا مثلا 50% حال ده 25% مشکلات تر اوسه هم شته که دغه ستونزه ټوله حل شي یعنی په ټول افغانستان کې بل خاصه حل شي خو په پخو کې خدا سي نه و ګوره و ظرفیت صنایع ډیر لوړ دی صنایع د افغانستان ته د 50 کالو مخ کې صنایع ما ګوره یا د 3 کالو مخ کې صنایع ما ګوره نن د موږ یو فابریکه شل میگاواټ برق ضرورت لري یو فابریکه نو بنا انقدر دولت کار دی موږ دولت نه هیله کو چې کوشش وکړي چې د افغانستان د آبادی لار ده چې زراعت میکانیزه شي او صنعت په پرو دري ماده استخراج شي د دې لپاره د په اصطلاح زیربنا د زیربنا برق دی که برق نوی زو هیڅ
د ځمکه په برخه کې ستونزه سمره حل شوې ده
د ځمکه په بخش کې موږ ستونزه په ټولو ځایو کې لرو یعنی ځمکه ستونزه دوی دوی دی دلته ځنیم ځکه دي چې دولت لکه تاسو می وځست اشاره وکم ځکه توضیح کړی هغه مستحق کسانو ته نه رسیدلی په تیر وختو کې زنه داسې دي چې د خلکو په تیرو وختو کې پابریکې سوځېدلې دي او اوس بیچارهګان درڅ نه لري نه دولت ټاک هغه ورکولای شي کریډیټ ورکولای شي چې بیرته خپل پابریکا په حاله کا یا د ادم د ډمپینګ د بیرونی ملکونو یا د پاکستان او د ایران د ډمپینګ په نتیجه کې د دوی پابریکې سقوط شوې بنا ان ټیکنیکلی او فاینانشلی دولت په دې باره کې باید کومک وکړي تر څو موږ پابریکات ونه لري او حمایت وشي نو ځینې پابریکات هسې درېدلي یو تعداد دي چې نوې سرمایه‌گذاری رسي چې سرمایه‌گذاری وشي هغې ته هم ځکه نشته ځکه مځکه په کابل کې زه درته وایم چې اکثره ټوله خلاصه شوي یو پارک چې موږ یو ځای کې یو پارک نیولی دی هغه دولت موږ تر کړی سکتوري خصوصي ته او دولت اوس دا پلان لري چې د موږ 15 پارکونه دلته چور شول پښتانه په کابل کې موږ ونه شوای کولی چې اته جمعه محمد محمدي دوام پیس په 15 کالو کې دوام پیس توزیع کړو خلخه قصب کړای وو د رئیس جمهور په وخت کې اوس هغه دوام پوسټ توزیع شو تر اوسه هم ته تهدید لاندې دی کمره یو کې درینیم زره جری به مزه کوم لرل چې هغه پارک شو نقشم دغه ته را جوړ شو څوک راغلل بس ټول یو نیول لازمي قواله پیټره
چا غصب کړ
فقط ځنې کسان راغلل شهرکونه کې جوړ کړي وو چې په کو کې د عزیزی صاحب نوم یادې کې عزیزی صاحب ته موږ ورغلو ټول صنعتکاران ورغلو ورته چې عزیزی صاحب د پارک جوړ کړي دي نه موږ به در نه واخلو صنعتکاران عزیز اول چې دا ما په شرعي قواله د مزه خسته او دا می قواله ده او زه خو ظلم چې کورونه پکې جوړوم که پارک پکې جوړوم دا مخبل کړ دي موږ دې تشویق کو چې دا یک پارک جوړ کو
بالکل کمی زیاده سبب د زمکه په برخه کې د یو شمیر صنعتکارانو شکایت دا موجود دی چې زینو پنګچونکو زیات زمکه نیولې ده او کار پکې هغه عمره په هغه شکل باندې نه کوي دا سونه واقعا موجوده ده د 16 تاییدوي
زه هیڅ کله نه تایید وم وروره هغه پانګوال چې دوی مځکه نیولې ده مځکه یې فکر کوم چا به نیولې وي زه خو چې تر کومه زه پورې په دغه صنعت افغانستان کې فکر کوم زه خو داسې څوک نه وینم مثلا کوم شرکتونو چې زیات مځکه نیولې ته وګوره چې دغه معیار څه شی دی هغه مځکه موږ ته اعتراض په دیلورو هغه څوک چې وړه وړه مځکه دي چې هغه غیر پاله دي غیر مځکه خو زه هیڅ کله نه وینم چې د افغانستان دولت چاته مزکه ورکړی وي وغه د غیر فعال وي زه خدای سه مثال نه لرم ورونه که څوک مثال لري نو دا لوعقل هغه د مثال ورکو چې په پلان کې ځای کې چا مزکه نیولې یا دولت ورکړي دولت په هیڅ صورت کې مثلا دا سمزکه چې چاته ورکړي زه فکر کوم اکثره اوس پورکو صنعتي دی پولی چرخی کې هغه څوک چې وایي چې ممکن د معلوماتي درکړې ممکن د غومزکه غیر پالوي نور خو زه داسې غیر پالم ځکه او د ځنې صنعتکارانو مځکه داسې ده چې په کرایه ورکړي پابریکه یې سوځېدلې به شارګان ملامت نه دي یا بینکراپ شوي مځکه یې بلته په کار کرا ورکړي او د موږ هم تلاش دادی افغانستان ولسمشر د وسای حتی این کړی هغه څوک چې د صنعتي مځکه دوی اخستی او دوی په غو کې صنعتي فعالیت نه کوي یو هوټل ته جوړ کړی وای بل چې د دې مخالف هغه څوک چې صنعتي مځکه یغدا پابریکا لري بل صنعتکار ته په کرا ورکړي دې سم موږ زیات مخالفت نه لرو ممکن د توانمندي نه وي د ماشینالات رقابت
د کورنیو تولیداتو د کیفیت په برخه کې لا هم یو شمیر شکایتونه موجود دي د کیفیت په برخه کې څومره کار شوی دی او څومره تاسو خلکو ته ډاډ ورکوئ
زه ډاډ د خلکو ته ورکوم د ګران هیوادوالو ته چې موږ صنعتکاران د افغانستان د تجمن نیو چې موږ تولیدات خوي موږ خپله د رقابت داخلي رقابت او بهرنۍ رقابت رقابت دی ته هڅوي چې باید مو تولیداتو کیفیت خپل ښه کړو. که د تولیداتو کیفیت خپل ښه نه کړو اولین لوی ضرر یې خپله فابریکهدار ته راځي، ځکه د ده فابریکه سقوط کیږي، دی رقابت نشي کولی. په دوام قدم کې موږ هم صنایع دې ته هڅوو کله چې په مابین کې خپله که موږ سغږیږو، خو دغه تولید که زه درته ووایم چې په اول ارواز دي موږ سل په سله ښه تولید را وباسو، دا په دنیا کې هم داسې نه دی شوی. دا اوس چې تاسو د موټر ګورئ، د کمره ستاسو ګورئ، د وسایل ګورئ، بوټ ګورئ، جامې ګورئ، دا په اول کې داسې نه وي. دا په اول کې ډیر په کم کیفیت وي، سلولی ګریجولی دې حالت ته راغلي. نو په سلولی ګریجولی کیفیت مخکې چی د موږ کیفیت هم الحمدلله او ډیر ښه شوی، ډیر مخکې راغلی. موږ که سیخې ګل تولیدوو، د اوس سیخې ګلو ببره وز ماته چا ویل ویل ما د سیخې ګلو نمونه جاپان ته وړې وه، هلته مې دکتر اخیسته ویل هلته یې ټیسټ کړو، دا موږ سیخې ګل د جاپان د سیخې ګل نه کوو.
څو قلمه کورني تولیدات داسې لرئ چې حساب پرې کېدلی شي او د دې تر څنګ پرې د ګاونډیانو سره رقابت کېدلی
شي؟ دا اوس دو دیرش قلمه داسې تولیدات موږ لرو چې په غو حساب کېدلی شي، د کیفیت او کمیت له نګاره ډېر ښه ځلېدلي. نونس قلمه داسې تولیدات لرو چې په هغه کې ملکي خود کفایي ته رسولی. دا اوس موږ ډېر ښه تولیدات لرو، زموږ پی وی سي پایپ په منطقه کې د بهترین کیفیت نه برخوردار دی، زموږ مشروبات غیر الکولي په دې منطقه کې د چا خبره حواله خبره کو، زموږ د چاپ او د بسته‌بندۍ بخش چې زه یو د غوډې بخش نه یم چیلنج ورکوم چې ما چاپ او بسته بندي په ان شاء الله په دو منطقه کې څوک نشي کوله. زه اوس په دې کابل پولیس چرخي کې په دې کابل کې داس پابریکې درته خایم چې په دو منطقه کې جوړه نشته، یعنی په دې منطقه کې باور وکړه کې یا ایران لري یا پاکستان ولکه دوبی لري.
غوښتنې مسدي خصوصا د صنعتکارانو د ستونزو د مخنیوي په برخه کې افغان حکومت نه
دلته په افغانستان کې د معمولا د سکتور خصوصي دوه برخه دی، تجارت دی او صنعت دی. په صنعت کې استخراجي صنایع دی، پلاستیک صنایع دی، په سلها و رقم صنایع دی. دیده ای طول و یو اغوخته نده ده صنعتکارانو اغا داده چه بلمثل تولیداتو چه ظرفیت و دلتا موجود وی پا افغانستان که تروپه باید وڑی شی دولت یار روزد بڑای وی پی. دا یو اساسی ستونزه چه باقی پاته ده اغا داده چه مو گوهی ده زیربینات دولت باید توجه وکا چه خلاره داده چه یا دولت پخپلک توان مندی لیری پارکونه جوڑ که او نور سرمایه جذب کو، برق ورتوار کو، زیربینا کامل جوړه کو. مثلا په زیربینا کې شامل برق دی، اوبه دی، کانالیزیشن دی، مزکه ده، د ټول شون دی چې د ټول باید آماده کو او ټول تولیدی فعالیت صورت ونیسی. او دوه برخه د قوانین دی چې قوانین هم ځنې ټکر لري، کمونیستی قوانین په خوب پاتشی ویدن نور قوانین شته چې هغه پزاد سرمایه گذاری ده چې دیت باید توجه وکا سهل که قوانین و جوازونه و مثلا تکسونه و نورشان در دیر سهل که شپاپیت ما باید تراولی در دیر به اساس مهم کار ده چه پاته ده. او بل مسائل ده چه برق ته سناسه لکه اگه زیربینا پا بخش که دیسی توجه وکا. او بل تا طول مهمه ده چه کریدیتونو تا دی باید توجه وکا. مثلا موگ افغانستان و میلیارد دلار موگ لرو کپیتل لرو دغه او یاد نور بینکونو سره چیز موگ پیسی دی خصوصی بینکونو سره و دولتی بینکونو سره دا پا یو میکانیزم پا یو شکل بانده پا کم تیکتانه بانده ده صنایو پا او ده زراحت تا و ده خوش شرکتونو چقدر داخلی چقدر تولیدات که ده گوته پا اختیار که پا کم تیکتانه ور که ترسو ده خپل زان جوڑ که او خلکو تا زمینه ده کار مساعده شی.
دیر از یاد من نکمین زده سب کرو
خاصده من نکر ما با
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه را ولېږئ. 00002343 او یا هم 00422111245.
تاندی تانگی
دا ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې په ټولنیزو شبکو کې د بلک میل په اړه خبرې کوو چې نن سبا ډیر خلک اندېښمن کړي. و باورې چې خلک څنګه بلک مل کېږي او څنګه پټ اسناد خبرې عکسونه او ویډیوګانې په ټولنیزو شبکو کې خبرېږي.
یوه طبقه چې دغه وسایل په لوس کې دي محروم دي.
ځوانان څنګه کولای شي له بلک میل ځان وساتي؟
دا خوندي دي، اما دا داسې خوندي دي چې دا د پاسه نه ټول قتل کیږي.
ځینې وخت څوک راځي زما د فامیل عکسونه دي په یو مسار آی ډی باندې خپره شوي دي او دغه راته ریپورت کوي چې دغه حساب بند شي. هغوی سره همکاري کوو.
دا خپرونه چې ما همایون هیواد جوړه کړې مسودانیازه وړاندې کوي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکي وایي دوی هر ورځ د بلک میل په ګډون د ټولنیزو سایټونو لاري د خلکو د زورولو شکایتونه ترلاسه کوي. د دې وزارت ویان نجیب ننګیال لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په داسې قضیو کې دوی واځي تخنیکی مرسته کولای شي، خو حقوقي مسایل باید د محاکمو لاري حل شي.
درقام په اړه یې شولې البته دغه دوسی راځي وخت په وخت باندې په ورځنی ډول راځي، په نه کېم داسې قضیه راځي د زین وخت د یو کس په نوم باندې جالي صفه جوړ شي، زین وخت څوک راځي زما د فامیل عکسونه دی په یو مسار آی ډی باندې خپره شوی دی او دغه راته ریپورت کوي چې دغه حساب بند شي. هغوی سره همکاري کوو په دغه برخه کې. البته ادعا چې څوک کوي هغه به د محکمې کار دی چې مجرم ته رسیدګي وشي هغه د افغانستان د عدلي او قضایي ارګانونو کار دی، هغه کې مونږ یوازې تخنیکی همکاري کولای شو. که هغه د اشخاصو له لورې څوک راشي عریض شي او کم دغسې قانوني او عدلي او قضایي ارګانونه عریض شي، مونږ د هغوی سره همکاري کوو.
بلک میل هغه عمل دی چې په جنایي جرمونو کې حسابېږي. بلک میل کوونکی د خلکو د پټو اسنادو په پیدا کولو سره هغوی ګواښي، پیسې غواړي او یا هم نورې تمې ترې کوي، او یا هم د یو کس د ټولنیز موقف د زیانمنولو په خاطر له هغه داسې خبرې عکسونه او ویډیوګانې په مستقیمو او یا غیر مستقیمو لارو اخیستل کیږي او بیا خپرېږي. په ټولنیزو شبکو کې بلک میل کله په چلول سره کیږي، یعنی له مستعارو اکاونټونو څخه استفاده کیږي او مقابل لوری دې ته اماده کوي چې خپل محرم مسایل او اسناد د چټ له لارې ورسره شریک کړي، او کله هم د هیک کولو یا د بل اکاونټ ته له ننوتلو وروسته د هغوی له چټونو عکسونه اخیستل کیږي او وروسته خپرېږي. افغانستان کې هم اوس مهال ډیر شمیر ځوانان ټولنیزې شبکې کاروي چې کله ناکله په همدغو شبکو کې د دوی د بلک میل کیسې هم راوځي. یو شمیر ځوانان چې د داسې قضیو شاهدان پاتې شوي په همدې اړه راته غږیږي.
نوم یې ساجد بهار ده، داسې شناخته ملګری چې یو شخص غوښتل چې فرضاً یو موقف ته ځان ورسوي، نو هغه ملګری ونه غوښتل چې دغه سړی په اسلام موقف ته ورسیږي، د مستعار اکاونټ نه استفاده وکړه چې د جنۍ په نوم یو اکاونټ ورته جوړ کړ، نو هغه خپل جنسیت یې په اسلام یو شکل ورته بدل کړ. نو هماغه کس په اسلام ځینې عکسونه ورلیږلي وو، ځینې لوڅ تصویرونه ورلیږلي وو، نو هماغه کس دوی سره بلک میل شو، هماغه عکسونه بیا بیرته فیسبوک ته او نورو ټولنیزو شبکو ته راووتل چې هماغه کس اوس هغه له ځایه هم تلی دی، ورک شوی دی، نو هغه موقف خود لاسته رانه وړ.
زمانم سمی علی خیل ده. د بلک میلینګ په اړه به تاسو دومره وایم چې هغه لومړی سره کې چې ما کله فیسبوک او ټویټر دا شنې استعمالول، نو هغه وخت کې دغه سي هغه شی را باندې چې مطلب خلکو میسجونه د کول د مسار او اکاونټونو نه چې غیر اخلاقی تصویرونه او ویډیوګانې را نغخته، چې هغه کار ما ونه کړ. او اوس چې ګورم د خلکو ځینې خلکو نه غیر اخلاقی تصویرونه ویډیوګانې میډیا ته راوتل، نو اوس خوشاله یم چې دغه سي ما ونه کړل.
نو مشه سره د کابل سوزون کیم لوي کیسه سره چې زما خښوي هم دا چې ولک مسار اکاونټ د جلی سره خبرې کولې د جلی په نوم باندې جلی خپل عکس نور تلګلی و، ولک ته بل جلی عکس نور تلګلی و، بیا ورسره خپل اکاونټ نه مسج ورته کړی و او تر غوښتنه کړې چې باید ویډیو کال کې سره وغوي کنه عکسونه خبروي، او داسې به همیشه زبروله.
ځوان لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وای ټولنیز محرومیتونه هم په افغاني ټولنه کې سبب کیږي چې ځوانان په اسانۍ بلک میل شي. هغه زیاتوي کله چې ځوانانو ته د نجونو له اکاونټونو څخه د دوستۍ بلنې ورځي، بیل دې چې وی پیژنې منی یو هر ډول خبرې په چټ کې ورسره کوي.
یوه طبقه چې دغه وسایل په لوس کې دي محروم دي د مختلفو نگاهونو، هغه ډیر زر غلطیږي او زر خپل روزونه شریکوي او دغه سی خبرې په کمیونیکیشن په دې وسایلو کوي چې هغه مناسب نه وي. بل ډله داسې ده چې هغه بیا بد اخلاق دي، هغه د خلکو شخصي حریم په پام کې نه نسی، فکر کوي چې موږ باید ټول روزونو نه خبر شو او هیڅوک نه پرېږدي چې محفوظ وي. دغه دوه ستونزې دي چې په افغانستان کې د بلیک میلینګ ته یا د کمیونیکیشن د وسایلو غلط استعمال ته لار برابر کړی.
د ټولنیزو شبکو نه خوندیتوب او له ټکنالوژي سره نه بلدتیا سبب شوی چې خلک په ځانګړې توګه ځوانان په اسانۍ باور وکړي او خپل محرم مسایل له نورو سره شریک کړي. خو د یو خصوصي پوهنتون محصل محمد نعیم وایي ټولنیزې شبکې خوندي نه دي او باید په کارولو کې احتیاط وشي.
دوی داسې فکر کوي چې د دې پاسورډ یوازې ما سره ده او دا خوندي دي. دا داسې نه ده ځکه کوم شخصي چټونه کړي په دې کې ده چې دوی یو بل ته خپل عکسونه لیږلي او د دې اکاونټ حق شي او یا دغه اکاونټ حق شي، کوم مسیجونه دوی کړي لغنه شارټ سکرین اخیستل کیږي او
په ټولنیزو شبکو کې خلک څنګه بلک میل کیږي، دغه کار ولې کیږي، او څنګه کیدلای شي چې له بلک میل څخه ځان خوندي وساتي؟ په همدې اړه همایون هیواد د افغان امریکایي پوهنتون د کمپیوټر ساینس څانګې له استاد عمر فاروق هزاربو سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي که څوک هیڅ کړي چې بلک میل کیږي څنګه ځان ترې ساتلی شي.
د دې لپاره بهتره لار ده زمونږ ځوانان زیاتره مستعار اکاونټونه ایډ کوي، نو اول خو د دې مخنیوي وکړي دا د نه ایډ کوي. دویم لاره دا ده که چېرته داسې واقع وشي او شویم دی ما سره ډېر داسې ملګري شته چې داسې واقع ورسره شوي، ښه لاره دا ده چې هغه اکاونټ دې ډایرکټ فیسبوک ته رپورټ شي. که چېرته دغه اکاونټ زیات رپورټ شي، یعنی د لسو نه نیولې تر شلو کسانو پورې رپورټ شي، نو هغوی کولی شي چې هغه اکاونټ بند کړي. خو سوال دلته دا راځي که چېرته اکاونټ بند شي نو ویډیو خو دغه په موبایل کې ده. د دې لپاره په وزارت داخله کې خاص یو ټیم موجود دی په نامه د بایومیټریک ایم وای، د هغوی سره داسې آلې شته، داسې ډیوایسونه شته دی چې کله هم داسې اکاونټ یا داسې څه معلومات څوک بلیک میل کوي یا دغه اختطاف مسلې چې راځي، هغوی ډایرکټ کولی شي دغه موبایل موقعیت یا دغه ځای موقعیت یا دغه موبایل چې د چا په استعمال کې دغه کولی شي هغوی سره رابطه ونیسي. که چېرته داخل د افغانستان دغه حال دی، که چېرته داخل د افغانستان نه وي نو بیا د همدې ایم وای آی د لارې، د وزارت داخلې د لارې، د دغه انټرپول پولیس سره دوی رابطه نیولی شي او دقیقا هماغه اکاونټ هماغه کس تسکیر کولی شي. دغه بهترین لار دی.
څنګه کیدلی شي چې بالکل یو څوک له داسې قضیو سره مخ نه شي، یعنی مخکې له مخکې هم یې اکاونټ خوندي وي او هم دغسې مسایل یا دغسې خبرې ونه کړي چې هغه وروسته بیا دته جنجال جوړ کړي او بلک میل شي؟
که زه اکاونټ کې خپل د فیسبوک اکاونټ کې زه څوک هم ایډ کوم تر سوی چې معلومات پوره نه وي، چې مثال څوک ته چیرته وظیفه لري یا ونه پیژنم، نو زه نه ایډ کوم. بهترین کار هم دا دی که بیا هم چیرته داسې کسان چې هغوی ته ریکوست استول کیږي او هغوی وایي چې زه مشهور کسم یا ما ته ریکوست راځي زه اکسپټ کوم، نو بهتره لار دا ده چې د خپل اکاونټ معلومات، یعنی چې دا کوم اکاونټ منې دغه د ایمیل جوړ کړی، باید دا د چاته نخ کړی یو سوچ وینه دي چې ډېر عادي شونه دي. خو د دې د لارې مکمل د فیسبوک اکاونټ هک کیدلی شي. کله چې موږ پاسورډ ریسیټ کوو هغوی دغه درې سلور سواله کوي، یو ستاسو ایمیل دی، تلیفون شمیره ده او تاریخ ته پیدایش ده، نو باید دا درې خود اول پټوي بالکل د چاته ښکارې نه. او دغه نه بغیر په فیسبوک کې سکیورټي ډیره ټایټ ده، نن سبا ډیره سخته ده، لکه موبایل ویریفیکیشن شو چې موبایل ستاسو موبایل ته کورځي لاګین کیږي، دغه شونه چې پیان شي هیڅ مشکل نشته، هیڅ ستونزه نشته. فیسبوک ډیر سکیور دی، یعنی ډیر محفوظ دی د نورو ویبسایټونو نه.
دغسې نورې ټولنیزې شبکې هم شته دي، نو په هغو کې څنګه کولی شي د خوندیتوب دغو ټکو ته پام وکړي؟
وایبر واتساپ هغه همیشه په نمبر باندې جوړیږي، نو هغه خو فیک نشي کیدلی، یعنی خامخا د دې تر شا څوک شته دی. په هغې کې یعنی مهم شی دا دی چې تر څو کس ونه پیژنئ چټ ورسره مه کوئ، تر څو چې کس ونه پیژنئ. او بل په هغې کې د خوندیتوب دپاره موږ سره ټو سټپ ویریفیکیشن موجود دی چې حتی د دنیا یعنی ډیر قوي استخبارات هغه ته لاسرسی نه لري، نو هغې کې داسې الګوریتم استعمال شوی دا څو ورځې مخکې په افغانستان کې په همدې وجه بند شوي هم و. په هغه کې که انسان چا سره خبرې وکړي، چا سره چټ وکړي، هغه مکمل سیکیور دی، نه څوک ورته لاسرسی پیدا کولی شي او نه هغه هک کیږي. بهتره طریقه دا ده که انسان کله هم چا سره چټ کوي یا داسې خصوصي یا پرایویټ چټ چې چا سره کوي یا عکسونه لیږي، نو که چېرته عکسونه ولیږي باید ډایرکټ ډیلیټ شي، پس هغه کنورسیشن د هغه کس سره باید ډیلیټ شي. نو که د دواړو طرف نه ډیلیټ شي ریکارډ هیوځي کې نه پاتې کیږي. دا بهتره طریقه ده. یو انسان وایي چې زه اوس مجبور یم چې زه دا ټولنیزه شبکه استعمال کوم، باید زه دا ډیلیټ کړم. د خوندیتوب به زه درته وایم چې دا خوندي دي، اما دا داسې خوندي دي چې دا د پاسه نه ټول کتل کیږي، چې اکثریت وخت کې دغه خلک په موبایل کې اپلیکیشن انسټال یا پروګرامونه انسټالوي. په دغه پروګرامونو کې موږ یو آپشن لرو په نامه د پرمیشنز، یعنی اجازت، او دغه اجازت ډیر مهم رول ادا کوي. فرض مثال اوس فیسبوک ستاسو د ټلیفون زنګ ته هیڅ اړتیا نه لري چې هغه ته تاسو اجازه ورکړي چې د زما کانټیکټس استعمال کړي. زیاتره خلک دې ته اجازه ورکوي. فیسبوک ستاسو د لوکیشن سره څه کار لري، ستاسو موقعیت سره، ډیر خلک هغه ته اجازه ورکوي. همداسې ستاسو د فیسبوک د کال ډیټیلس چا ته چې تاسو زنګ وهئ روزمره، دغه مکمل هلته اجازه ورکول کیږي. یعنی ما داسې ډېر اکاونټونه لیدلي چې هغه هیک شوي، بعد د هیک کیدلو نه د هغې د میسیجونو ریکارډ، د هغې د ټلیفون ریکارډ، د هغې د هر یو شي څومره منټه چا سره خبرې کړي په ټلیفون باندې، نو تاسو سوچ وهئ. نو هغه اجازتنامې یا هغه پرمیشنز که چالانې یا اجازه ورکړل شوي، بیا خو چې څومره تاسو سکیور سي هیڅ فائده نه لري.
د ډاکټر درمل په وینا په دې خاطر چې د بلک میل قضیه کم شي، یو ډله خلک باید د نورو په ژوند کې مداخله ونه کړي او د چا په شخصیتو پسې ونه ګرځي، او هغوی چې نه پوهیږي باید د ټکنالوژۍ په سم استعمال ځان پوه کړي.
یو ډله باید بلتیا زیاته کړي، د کمیونیکیشن د وسایلو سره سم ورسره بلد شي، محفوظ استعمالي وکړي او منطقي استعمالي وکړي. بله ډله باید په اخلاقي لحاظ دومره لوړ شي چې د خلکو شخصیت ته، د خلکو حریم ته احترام وکړي. زموږ ټولنه بحراني ده او د دې وسایلو سره نوې بلد شوي، ورو ورو به موږ د دې اخلاقو سره هم بلدیږو. دې ته به قوانین جوړیږي، دغه جرایم به هم څیړل کیږي، خو تر هغه پورې چې قوانین عملي کیږي، حاکم کیږي په ټولنه کې، باید خلک د نورو ازادۍ ته، د نورو حریم ته احترام وکړي، او ځوانان احتیاط وکړي په منطقي ډول استعمال کړي.
ورځ تر بلې ډیری ځوانان د ټولنیزو شبکو کارولو ته مخه کوي، خو دغه شبکې باید داسې وکارول شي چې ګټورې تمامې شي، نه تاواني. که تاسې هم په سم ډول وکاروئ، خپل خوندیتوب ته پام وکړئ، د بلک میل له خطره به لرې وئ.
درنو اوریدونکو، د تانې څنګه د خبرونه هم دلته پېتر رسیږي. تر بلې خبرونه مو په پاکه لاس پرم.